የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
زما سدلاغ سنفر سلامونه ومنی قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې په پیل شوی خبرونه کې له پوهاند پاسوال سید نور الله زل سره د هغه د علمی او ادبی هڅو او په افغانستان کې له جرم او جنایت سره د اړوندو تحقیقاتو په باره کې مفصله مرکه اوري. د بنی اسرائیل ملا زموږ د دیونی د حکایت نوم دی. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې جان ژاک روسو پیژنئ. نور مطالب هم شته. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
لیکوال شاعر او ژورنالیست محمد یعقوب شرافت د شپږ 50 کلونو په عمر وفات او په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. ارواخات شرافت د جهاد په کلونو کې د مولوی محمد یونس خالص د اسلامي ګوند د فرهنګي کمیټې مشر وو او په 1923 کال کې افغان اسلامي اژانس تاسیس کړ چې تر مړینې پورې یې دغه اداره وچلوله. ارواخات محمد یعقوب شرافت د آب حیات په نوم د شیری ټولګې ویناوال، د څو ننګیالي په نوم د یو شپږ ټوکیز اثر مؤلف او د څو نورو اثارو لیکوال دی. د ښځو د رسنیو نړیوال بنسټ فیصله کړې ده چې د زړورې خبریالې نړیواله جایزه د افغانستان د کلید راډیو مشر نجیبې ایوبی ته ورکړي. د ښځو د رسنیو نړیوال بنسټ په همدې مناسبت خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې افغان خبریالې نجیبې ایوبی، سوریوالې خبریالې نور کلس او کمبودیایي خبریالې بوفا فورن ته خپله د سکال نړیواله جایزه په دې خاطر ورکړې ده چې دغو درې واړو مېرمنو په خطرناک چاپیریال کې په زړورتوب سره کار کړی او د خبریالې دنده یې ترسره کړې ده. د ښځو د رسنیو د نړیوال بنسټ مرکز په واشنگتن کې دی. دغه بنسټ هر کال د نړۍ دریو زړورو ښځو خبریالانو ته جایزې ورکوي. د تیر یکشنبې په ورځ په کابل کې په قلم ټولنه کې د شاعر، لیکوال او ژورنالیست صدیق الله بدر د ادبي او فرهنګي خدمتونو د قدردانۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې استاد حبیب الله رفیع، ډاکټر لطیف بهان، نجیبې ایوبی، نعیمی غنی، استاد نجیب منلی او یو شمیر نورو لیکوالو د ښاغلي بدر د ادبي، علمي او ژورنالیستیکي خدمتونو د مختلفو اړخونو په باره کې ویناوې واورولې او مقالې یې ولوستلې. ارشاد رغان چې په دې سیمینار کې د صدیق الله بدر ژوندلیک ولوست، وویل چې ښاغلی بدر د 12 چاپ شویو او ګڼو ناچاپ آثارو لیکوال دی. په کندهار کې د انارګل کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې کلتوري میله کې چې د ارغنده ولسوالۍ د باباولي صاحب د زیارت په پارک کې ترسره شوه، د کندهار او شاوخوا ولایتونو په سلګونو کسانو برخه واخیسته.
هغه سړی چې اټکل کیږي چې د نړۍ تر بل هر نارینه ډیر عمر لري، وایي چې سګرټ نه څکول او ډیر خوراک نه کولې د اوږده عمر اصلي علتونه دي. په دې اړه د یوه راپور د اورېدو بلنه درکوو چې وشما رشیدی لولي.
په تېرو ورځو کې د جاپان په کیوتانګو ښارګوټي کې د جورومون کیمورا د زوکړي 116مه کلیزه وه. د فرانس پرېس آژانس له رپورټ سره سم، کیمورا اوس د نړۍ په هغو نارینهوو کې چې د زوکړې د وخت اسناد شته تر ټولو د ډېر عمر سړی ګڼل کیږي. ښاغلي کیمورا ته د زوکړې د کلیزې په مناسبت د جاپان د صدر اعظم په شمول ګڼو کسانو د مبارکۍ پیغامونه واستول. کیمورا چې له خپلې کورنۍ سره اوسي، 25 کډوسي او 14 د لمسیو لمسی لري. دای چې په خواډا کې وو او د پوستي لیکونه به رسول، وایي چې د اوکت عمر علتونه دوه دي. یو دا چې سګرټ نه څکوي او بل دا چې هیڅ وخت پوره ځان نه مړوي، یعنی په سلو کې اتیا چې مور شي ډوډۍ بس کوي. 116 کلن جیرومون کیمورا جاپاني مطبوعاتو ته ویلي دي چې د ده شعار دا دی چې ډوډۍ لږ وخورئ او عمر ډېر وکړئ.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې د تاریخ په نوم د ډاکټر احسان الله درمل یو نسم واورئ.
تاریخ لپنځه زره صبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړوي زهاک دی افراسیاب دی، چې اړوي رستم دی او سهراب دی، پړسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل له اسمانونو. د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکرہ د نزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی. لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسونا په سرونو دنګی دلی. لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت گلے د ژوند په گلدانونو. تهدابونا پا کرنگ دا مکتبونو، دیوالونا پا کدنگ دا زندانونو. دا سرونو منارونا پا کدنگ دی، دا انسان دا عظمت چلی پا کرنگ دی، دا کمزوری کپڑے سپین بلوری جام دے، پا کسکلی زورور دا غرور بنگ دی. اتلان پا کسرزوری جابران دی، دا سرونو سوداگر ټول سرداران دی. گڈوی زہر پوینا د خوارانو، په غمیو په سیمړ لکه ماران دی.
په کابل کې د افغانستان د پولیسو اکاډمي مشر پوهاند پاسوال سید نورالله ځل د غنو آثارو مؤلف او په خپل څانګه کې یو متخصص استاد دی. شغلی ځل شاعري هم کوي. عمان نیازی په افغانستان کې له جرم او جنایت سره د اړوندو پوهنو د تالیف او تحقیق په اړه او دغه راز د ده د خپلو تالیفاتو او ادبي فعالیتونو په باره کې دغه مرکه ورسره کړې ده.
استاد مخکې تر دې چې په شعر او شاعري مو خبرې وکړم، یو څو داسې پوښتنې م راسره دي چې غواړم هغه تاسو سره م شریکې کړم. یو خو دا خبره ده چې په دې وروستو کې داسې ویل کېږي چې د پولیسو دغه اکاډمۍ یا نورې تعلیمي څانګې په مختلفو ولایتونو کې ډېرې سوې دي. اکثره خلک دا انتقاد کوي چې د دوی هغه علمي سویه چې ده دا ټیټه ده.
عمان صاحب، په ګرد افغانستان کې د پولیسو د اکاډمیکو او لوړو زده کړو لپاره یوازینی مرکز د افغانستان د پولیسو اکاډمي ده چې په کابل کې موقعیت لري. د ضرورت له مخې په ولایاتو کې تعلیمي مرکزونه جوړ شو. هغه چې په ولایتو کې دي نو دا خارجان ورته RTC یا د سایحوی ترینینګ مرکزونه وای. زمون خلک د تفنن لپاره هغه مرکزونه ته هم اکاډمي وای، خو هغه اکاډمي ګانې نه دي، هغه یوازې تعلیمي مرکزونه دي. او تعلیمي مرکز دی یو اکاډمي سره یا د یو تحصیلي مرکز سره ډېر تفاوت لري.
ډیره مننه استاد. یو بل شي ته ما خپل هم پام سوی دی او علاقه لرم په دې شي باندې پوسم، هغه دا ده چې یو خو وخت په وخت جرایم هم تغیر کوي، وسایل هم تغیر کوي، شیوي هم تغیر کوي. او بله دا ده چې د تجربې چې دي د پولیسو په مختلفو ساحو کې او د مختلفو جرایمو په وړاندې، خصوصا ځینې داسې جرایم دي چې هغه که ووایو چې بیخي مختص دي زموږ تر هیواده پورې او یا یې ډېره برخه زموږ په هیواد کې، نو د دغسې جرایمو د توضیح او تشریح لپاره پولیسو څه کړي دي او د خپلې تجربې څنګه کوي له تاسو سره شریکې کړي دي، دغسې یوه شیوه یا دغسې یوه تجربه سته ده خلک یې کوي د په مختلفو ولایتونو کې؟ کنه
زه ستاسې د دې پوښتنې او غوښتنې سره بیخي توافق لرم او بلکې ضروري ګڼم. له بده مرغه زمونږ په وطن کې یا زمونږ په هیواد کې دغه عنعنه نشته دی چې په دې 150 کلو کې چې زمونږ په یاد راځي چې پولیس په هر رسته کې مثلا یو څوک په ترافیکو کې ډېر پاتې شوی دی، یو څوک په جنۍ کې ډېر پاتې شوی دی، یو څوک په ماموریتو پولیسو یا قوماندانانو د سوالک پاتې شوی دی چې هغه دا شوق کړی وي یا د خپل مکلفیت ګڼلی وي چې دغه خپلې تجربې په هغه کې د ناکامۍ اسباب او د بریتو اسباب او عوامل ذکر کی دا د یوې رسالې یا د یو کتاب په شکل باندې د ښوونې او روزنې لوی قوماندانۍ د لارې په نشراتو کې چاپ کړي او د نورو پولیسو مسلکانو په اختیار کې ورکړي، خو تر کومه اندازې پورې چې په فردي هلو ځلو پورې اړه لري نو زموږ یو نیم هم مسلک کله ناکله د خپلو سترګو لیدلی حال د پولیسو په مجله کې نشري. ما هم دا کار په هغه وخت کې چې زه د پولیسو د مجله مرستیال وم چې دا د 500 لسیزې خاطرات دي، ما اغلته ولړې شروع کړې چې د قاچاقو د متنوع تکتیکونو سره آشنا شي. دغه کلیشې لاندې په هر شماره کې ما د هوایي میدان یا د دغه وخت د جنۍ مدیریت یا ریاست د قاچاقو د مخنیوي د شوباتونه دغه اخستل، دا د دوی تجربې او د گرفتاری او نیونې به مې اخستی. زما د چې تر هغه وخت کې چې تر څو ما په دې مجله کې دا لړۍ جاري ساتلې وه 459 یا 452 تکتیکونه قاچاقبرانو استعمالول، دا چې لاس په پلستر کې به داخل هیروین یا چرس تیرول، یا به مثلا د بکس د پوښه بکس به جوړ کړه په هغه کې به دغه تیرول، یا مثلا د موټر د چراغ شاته به هغه ته ځای جوړو، یا به د موټر فرش د فرشه جوړ کړه په هغه کې به اپین یا تاریخ تیرول. همدا رقم د غلا او سرقت د بازي پیخې مې د ولایت کابل نه اخیستی او دا مې نشولې، خو په هر صورت تر اوسه پورې زه چې معلومات لرم زما تر کومه چې زما معلومات هیڅ چا دا کار نه دی کړی، هیڅ پولیس دا کار نه دی کړی چې دغه خپلې رشتې کې خپلې تجربې را جمع کړي او دا یې د نورو پولیسانو په اختیار کې ورکړي او دا د هغوی دپاره یو رهنمود شي. تاسو په ډېر ښه وخت کې یادونه وکړه، اوس یو څه ناڅه د کورونا چارو په وزارت کې د نشراتو امکانات ډېر شوي دي. هغه وخت چې موږ مجله نشروله خو په حروف چینی او په معرف مطبعه کې وچاپېده چې ډېر زیات مشکلاتو د دې شیانو امکانات نه، ولې اوس د خدای فضل د امکانات شته دی. امید دی چې د همدې مرکې د نشر نه وروسته زموږ ډېر هم مسلکان چې زیات پکې د بهرنیو هیوادو تحصیل یافته ځوانان هم شته دي چې دوی په هغه خپله رشته یا مسلک کې که په ترافیک کې وي، که په امنی کې وي، که په جنایي کې وي، یا په نظم عامه کې وي، یا په سرحدي کې وي، چې دوی د خپلې تجربې داسې را انتقال کړي د لیکنو په شکل باندې چې هغه څه چې دوی پکې ناکام پاتې شوي او د نیمګړتیا عوامل ولیکي، او هغه شیان چې دوی ته پکې بریا په لاس ترلاسه کړی دی هغه ولیکي چې نور هم مسلکان د هغه نه استفاده وکړي. ځکه موږ په اکاډمي کې په کریمینولوژي په نامه یو مضمون لولو او دغه مضمون فقط تمدې لپاره دی چې علل او موجبات د جرم وڅېړي، ولې یو سړی قتل کوي، ولې یو سړی غلا کوي، ولې یو سړی اختطاف کوي، ولې یو سړی ترور کوي، ولې یو سړی انتحاري کیږي، چې دغه په دغه لړۍ کې دا د تجربو انتقال لیکنې راټولونې خورا لوړ موقف لري او ډېر ګټور ثابتېږي.
ډېره مننه استاد کور مدان. زه فکر کوم چې که داسې مسایلو ته توجه وسي، دا علاوه له دې نه چې خپله به د ډېرو شیانو مخه ونیوله چې زموږ د محصلانو سره ډېره مرسته کوي داسې موضوعات، یعنې نوي به سي ډېر څه کله د جرم او جرایمو له دغو نه راتیر سو. یو څه مو د خپلو اثارو په حیسه کې راته ووایاستئ چې تر اوسه مو څومره اثار لیکلي دي، او له کومو کلونو راهیسې مو له مطبوعاتو سره سروکار ده، او ادبي لیکنې مو څنګه دي، او نور مسلکي کوم مسایل مو لیکلي دي، څومره اثار لرئ؟
لیکل به مې یا لږ یا ډېر کړي، خو هغه څه چې چاپ شوي دي تقریبا 12 چاپي اثار لرم، خو په دې کې آزاد سامان هر څه پکې شته، نو شعري ټولګې هم پکې شته. اول سر چې زما چاپ شو دلته هغه د جونګړو په نامه یو شعري ټولګه وه، وروسته هغه نه مې یو مسلکی اثر په نامه د تدقیق اثر کوم لیستیکی چاپ کړی چې هغه مدارک اثباتی مادي چې د حقوقو په چوکاټ کې په یا په محاکمو کې د الزام اسباب برابري په هغه باندې وسرو. بیا مې په تقریبا په 25 کال کې نو اغلته دغه د مواد مخدر بل از مونږ په هیواد کې نوې راځي شو، زما دقیق په یاد دي چې اغلته رسمي اساسه په اساس په هغه وخت په افغانستان کې د ګوتو په شمار معتادینو، یعنی د 45 نفر نه تجاوز نه کوو، چې په دې کې اوداسه معتاد هم وو چې اغا د ابسورټر په شرکت کې ډریورو او دا خپل بچیانو د لاسو په خوتړ د علي آباد د عقلي او عصبي سرویس ته راوستو بستر کې، او زه په همدې کار پسې ګرځیدم ما په دې رساله باندې کار کوم د ازرار مواد مخدر باندې، نو ما غوښتنه وکړه چې ولې هغه ویل چې زمونږ پلار ډیر وسط ماش اخلي، 25,000 روپۍ د میاشتې ماش اخلي، خو دغه 25,000 روپۍ د ده د پوډرو لپاره اکتفا نه کوي، دی دغه محتاط شوی، ځکه دا د ورځې 10 پوډۍ پوډر څښي او هر پوډۍ پوډر په هغه وخت کې 500 روپۍ. نو ما د همدغه ځای نه شروع وکړه او په دې کې مې عجیب خاطرې او واقعې ولیدې چې په دې کې داسې یو پوډری ما هم پیدا کړ چې هغه کور کې ورته پیسې ورکړې وې چې لاړ شي او هغه مېرمنې ښودنه درلوده، د ده یو شیرخور طفل و چې هغه دپاره سوده راوړي، مګر دغه پوډری دور د کور ته رانغی او دور د بعد ثابته شوه چې هغه د سودو پیسې هم په پوډرو ورکړي دي. نو ما په هغه وخت کې دا رساله ولیکله چې دغه مواد مخدره انسان ته څومره اقتصادي او صحي فزیکی جسمی روانی او کورنی پرابلمونه منځته راوړي او زیږي. دغه نورسته مې کتاب ولیکه په نامه د جرمونو او جزاګانې، یو کتاب مې ولیکه چې هغه زما د پوهنوالۍ د رتبې د طرفې د پاره کتاب او په هماغه وخت کې علمي شورا تایید کړو او مراحل طی شو. بیا نو پسې دلته د کورنۍ جګړې شو په کابل کې، او د جګړو په وخت کې زه لاړم پېښور ته، او پېښور کې بیا هم همدغه د معلمه معامله و. نو هلته ما په دې دوره د مهاجرت کې د څلورو لسو مدیریت په غاړو هم زمان نه، چې په هغې وخت کې ما ولیدل چې زمونږ ځوانان ورو ورو د خپل افغاني کلتور او افغاني ژبه او اصطلاحات یادې وځي. مثلا دوی به زه چې مدیر وم، دوی به چې مکتب تعلق نه وخت ما به ترې پوښتنه وکړه چې ول نه وخت دوی به چې په روډ اکسیډنټ شوی و لږ لیټ شو. نو ما فکر وکړ چې دا خبره خرابېږي، او دوی به مثلا د ولسي جرګې مشران جرګې به ژبه ویل اسامبلا او یا داسې نور اصطلاحات. فکر نه کوم چې هم ژبه پردی شو او هم کلتور پردی شو. نو بیا مې د افغانستان پېژندنې لنډې لار په نامه یو کتاب ولیکه، د کتاب نوم څپرکی لرودل چې د افغانستان د معارف د لوړو تحصیلاتو د دولت د ارکانو د دولت د ترکیب و ساختمان او تشکیلاتو په باره کې، دلته په افغانستان کې د پوهنتونونو لوړو تحصیلاتو د بنادرو هوایي کرښو تجارت حتی تر لوبو خوړو پورې داسې زما چې څه عقل کار کوو، دا مې د افغاني ډیرو معتبرو ماخذونو په استفاده باندې او د افغانستان د 3000 کلن تاریخ د تاریخي سلسلې د کورنۍ او د چلته په ستانتونه کړي دي نظامونه څنګه چلیدل. نو دا مې ولته ولیکله، هغه خپل افغاني شاګردان ته مې دا وښودله چې تاسې که په بل ځای کې مسافر یاست وخت خپل وطن ته ځئ او د وطن د دغه نه باید خبر اوسېږي. بیا مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه، یو کتاب و چې دا هم 200 صفحې. ما چون زه د پخوانه ملا ډوله وم او داسې پرېسه کې مطالعه لرو، د نو هلته راته دا زمینه مساعده شوه چې په څو لویو درسونو کې د ترجمو اشتراک وکړم، او څون هغلته کتابونه او تفاسیر ډېر امکانات پیدا کېده. نو بعضې داسې لغتونه چې دلته به په افغانستان کې کله کله ما په جنازو کې یا د جمعو په منځونو کې اورېدل چې هغه به هر چا په خپل ځان تفسیرول، نو هغه مې دغه کړه، دا ټول کړه، او هغه مې لنډې تفسیر مې ده ولیکه او ترجمه مې ده ولیکله. بل کتاب مې چې هغه ما بل چا په دلیل لیکله او ما ترجمه که د افغانستان سنتي بوټي، هغه کشپارس موضوعګان وي، هغه په خط په دې خاطر ترجمه کړ چې په افغانستان کې د کوکنارو په ځای کې چې ته څوک بل څه وکړي داسې بدلون نشته دی چې هغه د کوکنارو ځای نیسي. پنبه و، زغرو، کنزلې وي، غنیو، زعفرانو، یعنی د سنتي بوټي، المرګولې او داسې نور. بل کتاب چې هغه زما ډېر خوښمو، هغه هم ما د پاتې زمین راو زباره چې هغه گوهسات بیگم یا ستاره تابناکی دوره تیموری ها، ما دا کتاب په دې شوق زکه وژباره چې د گوهسات بیگم شخصیت په هغه کې ډېر خزل دلې او د وی خزه په هیڅ باندې کله چې په پیښور کې نو وختن به خبرې دم چې د افغانستان لرغونی آثار په دې بیرحمانه ډول لټکیږي. ما کوشش وکړ چې چیرته چې دغه د افغانستان کې لرغونی سیمې دي، تاریخي سیمې دي، دا او دا چې کوم لرغوني آثار په موزیم کې وو د کابل څومره لوټ شوي دي، څومره شته دي، د دوی تاریخي اهمیت په څه کې وو، په دې سکه مې ډېر کار وکړ او بالاخره په دې سکه مې یو کتاب ولیکه. یو رساله ما بل وخت لیکلې وه چې هغه هم چاپ شوې وه په نامه د حق دفاع متهم در افغانستان. اوس خو نو په ټولنه کې اداري فساد د ورځې موضوع ده، د هغه قانون چې په اداري فساد باندې د نظارت ستراتیژي په نامه باندې جوړ شوی دی، د هغه په یوه ماده نه درېمه ماده کې د اداري فساد 13 ډولونه تشریح شوي دي، یا 13 ډولونه خود شوي دي. ما د 13 ډولونه د څنګه د پولیس په اکاډمۍ کې د جزا استاد ما، نو دا ما د افغانستان د جزا د قانون او د هغه قوانینو پرانا کې چې جزئي احکام لري د څېړنې لاندې ونیو، او دا مې په دې باره کې مې یوه رساله چاپ کړه. دا مې د تقریبا د څلور د ولایتو د پولیسو قماندانانو ته د زونو قماندانانو ته په یو سیمینار کې توضیح کړه. او وروسته مې دغه نو دغه د تیګي انځورونو په نامه باندې یو شریط ټولګه ولیکله چې دا هم د څو کلو هغه شعرونه مې راجم کړي وو چې کله ناکله په مطبوعاتو کې په اخبارو کې د هیواد په ورځپاڼه کې یا د ژوندون په مجله کې یا د پولیسو په مجله کې یا په نور نشراتو کې چاپ شو. هغه هم راټول کړه. دغه عنوان هم یا دانوم هم ورته ڈاکٹر صاحب محمد اللہ رازق چې زما دوست ملګری دی د دې دا شعرونه مې هغه ته ورکړو چې ولې وګوري بیا هغه ورته دانوم انتخاب کړ.
فکر کوم چې دا ټولګه مو وروستی اثر دی.
دا وروستی اثر دی
وروستی دی خدای نه کوي خو یعنی په چې چاپ کړی مو دی دا وروستی کتاب دی چې بیا چاپ شوی دی. استاد دا ګڼ اثر مو لیکلي دي. شعر او شاعرۍ په ایسه کې مراته وایست چې له کله راهیسې شعر او شاعري کوي او څومره شعرونه مو تر اوسه لیکلي دي؟
عمان صاحب زه چې اتم ټولګي کې وم نو هغلته په غلیسه کې مختصر وړ غوندې کتابخانه و او دغه کتابخانه هم داسې و چې په دې کې فقط اخبار نو مجلې وي. او د هغه وخت د دولسم ټولګي دوه کسانو شاګردانو ته دا په نامه د کانتین دغه سه په اجاره ورکول شو چې چا به د درس یا د مطالعه شوق لرودنو ماخامي چې موږ به دغه نه بیکار شو د ورځنیو درسونه نو هلته به راتلو په یو روپۍ باندې یو چانه کچیو. نو هم به مو یو چینل کچا یو روپۍ وسکا او هلته به یو مجله یا یو اخبار هم مطالعه کړی شو. هغه اخبار مطالعه به عمل ته پاتې کېده. له دغه ځاینه شروع شو آهسته آهسته وروسته پسې اخبارونه را پیدا شو. موږ د اخبارونه بیا د باندې د یو بل ځای نه په لاس راوړو بیا پسې مجلې لوستلې. خو دغه نهم کې یا دغه اتم یا نهم کې وم چې د هېواد د ورځپاڼې سره مې لار پیدا کړو. ادبی ٹوٹے پہ ملے کلی وڑے وڑے وغو چھاپا بولے او بیا پسے لگ لگ مات گوٹ شیر ہم لکھ پا رحمہ با لیسا کی با پمیش کے کانفرانس کے دو درامے باوی بیا دا شان منگ لکھلا دا مشرانو بلی دلو تشویخ بولے چھ دا دا مکی را کولا پا کانفرانسو کی بیا پسے اروس تا دل سے لندہ کیو کی سو شوق سرو کر خو خیر پاس پا دا وقت نا دے دا غصر اشنا شو او رو رو مو ده هوا ده رسپان سر او ده اغا وقت ده زیری ده اخبار سر لارا پیدا کرو لکنی را تا چاپا ولیو ام دسی ورورو دا شین انکشاف کو.
خدای مو خوشحال لرا استادا. یو شیر بم در نواو رو استادا دا دی نپای ما هر شیر چستاس و خپلا دیر خوخی اغرا تا او است.
ام داغا شیر چی دا دستی پا دا داغا دستی تول گی که دالت را وو اخت ام داغا بویو توکل پا خدای دا دی شیر نوان دا ما خام لگه ما تا دا تزویر او دا ریا خبر مکوا بس تا دا خپل حرس او مدعا خبر مکوا زی او کلیوالم په سپینو ښه پوهېږم مخامخې وایه پسې شا خبرې مه کوه ما ته دې منلي کوي زهر په اخلاص دی وي په مکرو په فریب کې د دوا خبرې مه کوه زه لکه لوګی په هر ماښام دا ستا په بام ګرځم ته مې سوځوه خو د بل چا خبرې مه کوه ما که لټوې یم بس لیدلو ګریوانو سره ما که لټوې یم بس لیدلو ګریوانو سره ما ته د سازونو او ګډا خبرې مه کوه زل په هیله هیله د رڼا ورته مسکی شولو بس ته د تیارو او د زړه خبرې مه کوه.
ډیره مننه استاد کورم ودان.
تاسو نه مننه تشکر او زمونږ مو هغه پخوانی خاطرې چې تاسو دلته زمونږ د همکار په تشریف لرو د راځوندې شي.
رادیوي مجله اره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
شاوخوا 1200 کاله پخوا د شافعي مذهب مؤسس امام شافعي لیکلی و چې د صنعا شار لیدل پکار دی. د یمن پایتخت صنعا چې نن سبا کابو 2 میلیونه کسان پکې اوسي د نړۍ په ډیرو پخوانو شارونو کې حسابېږي. د یو عامیانه روایت په اساس د دغه شار د بنسټ تیجه د نوح علیه السلام زوی شیوه. له یو تازه راپور سره سم د دغه شار تاریخي آثار د تباکی دول خطر سره مخ دی. د ریپورت تفصیل وشما رشید الولی.
د یمن د پایتخت سنا په باره کې یو وخت یو سیلانی ویلی و چې بنیادم ته د ماشم توپ د وخت خوبونه او د نکلونو کلاګانې ور یادوي. خو د خلیج ټایمز له ریپورت سره سم د دغه ښار لرغونی ښکلا د نویو تعمیراتي فعالیتونو په وجه د ختمې دول خطر سره مخامخ ده. سنا د نړۍ یو ډیر پخوانی ښار دی چې کله یې په زړه برخه کې ګرځې نو داسې احساس به کوې لکه د تیرې زمانې پسکوټې ته چې داخل شوی یې. د ښار په زړه برخه کې به پخواني برجونه ووینئ چې ځینې یې شپږ پوریز او حتی نه پوریزه دي. د برجونو په لاندیني پوړ کې له لاوا ډبرو څخه چې د آتش فشانونو زیږنده دي استفاده شوې ده. پاسنی پورونه له پخو خښتو جوړ دي. دغه خښتې په ظریفو هندسي شکلونو ایښودل شوي او په چونه باندې لیکې لیکې سپینې شوي دي. د زړه ښار د هرې محلې په منځ کې یو جومات، یو حمام او یو باغ وینو او کورونه له باغه شاوخوا را چاپیر دي. په تیر وختونو کې به د جوماتونو د اوداسه اوبه ونو ته ورکول کېدې او د کورونو له خزلو او ډیرانونو به یا د پټو د سري په توګه او یا په تشنابونو او حمامونو کې د اوبو د تودولو لپاره استفاده کېده. د سنا په لرغوني برخه کې 103 پخواني جوماتونه ودان دي چې ځینې یې ان تر زر کاله ډیر عمر لري. دغه راز 14 پخواني حمامونه او ځینې داسې کورونه پکې لیدلی شو چې شاوخوا 600 کاله پخوا جوړ شوي وي. د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو د خپلو ګڼو مهمو تاریخي آثارو په وجه سنا په 1980 میلادي کال کې د نړۍ په تاریخي میراثونو کې شامله کړه. خو په اوسني وخت کې دنګو سیمنټي ودانیو د پخواني سنا آسمان تر ډیره حده په دیوالونو کې پټ کړی دی او د ښار بختور باغونه د ختمېدو په حال کې دي. دغه راز شمن کسان له زړه ښاره نویو مینو ته کډه کوي او نسبتا غریب خلک په زړه ښار کې پاتېږي چې د پخوانو کوڅو او پخوانیو ودانیو د ساتلو او ترمیم وس ورسره نشته. یونسکو خبرداری ورکړی دی چې که په زړه ښار کې د اوبو او کثافاتو د ایستلو لپاره سم بندوبست ونه شي او د بارانونو اوبه هر چیرته ډنډ ولاړې وي، نو دا خطر شته چې یو شمیر پخوانۍ ودانۍ نسکورې شي. د یمن د تاریخي ودانیو د ساتنې د مرکزي سازمان مشر ناجی صالح توابه وایي چې د یمن حکومت ټول وخت له مخالفانو سره د روغې جوړې موضوع ته ورکړی او د لرغونو آثارو د ساتنې په شمول نورې ضروري چارې له پامه غورځولې دي.
د بني اسرائیلو ملا زموږ د دې اونۍ د لنډ خو خورا ښکلي حکایت نوم دی چې فریده سیفی لولي.
د بنی اسرائیلو یو ملا ته خلکو زیاته عقیده لرله. له اسحاق پرته نورو ټولو د ملا ستاینه کوله، خو اسحاق یې تېروتنې موندلې او د هغه له تفسیر او تعبیر سره یې مخالفت کاوه. خلک به اسحاق ته سخت په قهر وو. په دې منځ کې اسحاق وفات شو. په جنازې کې د خلکو پام شول چې ملا سخت خوابدی دی. یو چا ورته وویل، ولې دومره خوابدی؟ هغه خو به تل نیوکې درباندې کولې. د بنی اسرائیلو ملا ورته وویل، زه په هغه چا پسې خوابدی نه یم چې اوس به په جنت کې وي، خوا مې ځان ته بده ده، ځکه ټولو مې ستاینې کولې، خود ده مې تېروتنې بیانولې او مجبورول یم چې ځان ورسوم، اوس وېرېږم چې نور به پرمختګ ونه کړم.
یو هغه مفکر چې د نوی تمدن او نوی فکر په خبرولو کې لوی برخه واخیسته او د انسان د ازادۍ او آزاد فکرۍ ننګه یې وکړه، د 13مې پیړۍ فیلسوف لیکوال ژان ژاک روسو دی. ژان ژاک روسو څوک و؟ د فکر مرکزي ټکی یې کوم و؟ په څنګه زمانه کې اوسېده او د ده زمانه له هغې زمانې څه فرق لري چې منځنۍ پیړۍ یې بولو؟ دغو او داسې نورو پوښتنو ته د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په نننی بحث کې استاد نجیب منلای ځوابونه ورکوي.
دغه بحث به زه د یوې شخصي خاطرې نه شروع کړم.
ارشاد،
زما مشر زوی انګار یو 10 کلن و او کشر سمایار 9.5 کلن و. د ماشومان تر منځ کله بحثونه راپاڅېږي او مور و پلار پکې ځای بې ځایه مداخله کوي، نو انګار غوښتل چې خپل نظر په سمایار تحمیل کړي. ما سمایار ته وویل چې د یو آزاد انسان په حیث تصمیم ونیسه چې دا کار کوي که نه، او سمایه راته وویل چې زه د یو آزاد انسان په حیث تصمیم نیسم چې د ورور خبره ومنم، خو شرایط ورسره لرم. دغه خبره کټ مټ د روسو د ټولنیز تړون اساس دی. ژان ژاک روسو د سویس په ژنیو ښار کې پیدا شوی دی او په فرانسوي ژبه لیکل کول. د د کورنۍ سویس ته په هغه وخت کې تللې وه چې په اروپا کې مذهبي جنګونه وو.
له فرانسې تللې وه؟
له فرانسې تللې وه. په اروپا کې مذهبي جنګونه وو او د پروتستانتو چې نوی پروتستانتي حرکت نوی شروع شوی و د هغې په ضد باندې په فرانسه کې ډېر شدید اختناق رامنځته شو. په سلګونو زره کسان پکې ووژل شول، قتل عام شول او ډېر خلک تبعید شول چې په هغې کې د ژان ژاک روسو کورنۍ هم وه.
نو له ده سره عین د پیدایش له وخته په کورنۍ کې دا خاطره موجوده وه چې کله کله د بیان نه ازادي یا د فکر د څرګندولو نه ازادي څومره مشکلات جوړوي. دا مسایل ورسره مطرح وو په ذهن کې؟
دا مسایل ورسره په ذهن کې مطرح وو. بیا د خپل ژوند هم ډېر آرام ژوند نه و. په 14 کلنۍ کې سوا چې اوس په فرانسه کې یو ولایت دی، مګر په هغه وخت کې یو مستقل دولت و، شهزاده یې درلوده. سوا ته لاړ او هلته یو څه موده زده کړې وکړې. د هغې نه وروسته فرانسې ته لاړ او په فرانسه کې یو څه موده ژوند وکړ. د ده هڅه دا وه چې دی د موسیقي استاد شي او د موسیقي په برخه کې یو کتاب هم ولیکه چې د اکاډمي د خوانه ونه منل شو. د سیاسي او فلسفي دنیا ور ده ته د دیژون د چې د فرانسې په مرکزي ولایت کې یو ښار دی، د دیژان د اکاډمۍ یوې مسابقې پرانیسته چې د هغې مسابقې عنوان دا و چې علم او زده کړه څومره انسانان خوشبخته کولای شي. او د په دې لیکنه باندې اوله جایزه وګټله او د همدغه وخت نه د شهرت شروع شو.
په دې وخت کې به دی څو کلنو؟
د 1.5 کلو شاوخوا کې عمر درلوده.
ځینې نور نوابغ دي د عمر په ډېرو لومړیو کلونو کې ډېر مطرح کېږي. نو دی داسې لږ ورو ورو مطرح شوی دی.
دی ورو ورو مطرح شوی دی او په مشکل شرایطو کې مطرح شوی دی. بیا د هغې نه وروسته دی لاړه پاریس ته او په پاریس کې بیا هم د موسیقي د کاپی کولو یعنی د موسیقي هغه نوټیشن چې لیکل کیږي د هغې د نقل د جوړولو نه د ژوند کاوه او قریب ژوند یې درلوده. یوه کمیډي د دربار دپاره ولیکله چې پاچا ډېره خوښه شوه او هغه ورته د مستعمري وړاندیز وکړه. او د روسو د شهرت یو ټکی دا هم دی چې د اولین کس و چې د پاچا مستعمري رد کړله.
پاچا تنخواه نه اخلم،
پاچا تنخواه نه اخلم. وروسته بیا په یو دویم کنکور کې هم د اشتراک وکړه چې همدغه د دیژون د اکاډمۍ د خوانه و او عنوان یې و چې آیا د انسانانو ترمنځ نابرابري له کومه کیږي او دا څومره د طبیع حالت سره تړلی دي. په دې کې هم د بحث وکړه او دغه بحث د پام وړ وګرځېده مګر جایزه یې وانخیستله او ډېر زیات بحثونه پرې وشول. دی ورو ورو د خپلو نظریاتو د دفاع په خاطر باندې د فلسفې ډګر ته راووته. که چیرې مونږ د خپل برداشت د تاریخ وګورو، په افغانستان کې مونږ منځنۍ پیړۍ د اروپایانو په تقلید د ناپوهی او د جهالت اوج ګڼو.
موږ خو ګمان کوم خپلې منځنۍ پیړۍ به داسې نه ګڼو، د اروپایانو والی به ګڼو.
د منځنۍ پیړۍ کلمه چې استعمالیږي
په منفی معنا استعمال،
منفی معنا استعمالیږي او داسې فکر کوو چې هماغه د پخوانیو تاریخونو په اساس منځنۍ پیړۍ د روم د امپراتورۍ د تقسیمېدونه پیل شوې
په 15 میلادي پیړۍ کې.
15 میلادي پیړۍ کې او د امریکا تر کشف پورې یې دوام وکړ. د امریکا د کشف نه وروسته بیا د رنسانس دوره شروع کیږي او د هغې نه وروسته بیا معاصره دوره شروع کیږي. دا چې بیا موږ همدغه مفاهیم په عین شکل راخیستی دي او خپل تاریخ ته انتقال کړي دي، دا زموږ یوه اشتباه ده.
استاد منلی که څه هم له بحث خارج موضوع ده، حتی دغه مارکسي نظریه چې د تاریخ په څو پړاوونو ویشي او له کمونه لومړی کمونه شروع کوي او بیا غلامي دوره ده، بیا فیوډالیزم ده، دا دغسې بیا بورژوازي ده، حتی هم دغه هم په دې دموږ په دې آسیایي هیوادونو کې خو چندان صدق نه کوي. یعنی هغه هم د اروپا له تاریخ سره ډېر تعلق لري،
هغه هم د اروپا له تاریخ سره تعلق لري او زموږ دا نوی فکر ټول د اروپا نه راغلی دی. نو هماغه اروپایي مفاهیم هم کټ مټ نقل کړي دي
او دې ته هم نه دي کتلي چې زموږ په ټولنه باندې صدق کوي که نه.
نو په دغه وخت کې چې په اروپا کې منځنۍ پیړۍ دي، دا په دې معنی ده چې په اروپا کې جهالت سل په سلو کې حاکم دی. په اروپا کې تخنیکي پرمختګونه کیږي، اروپا کې په سومیو کې په زرګونو کتابونه لیکل کیږي او خوریږي، په اروپا کې ادبیات پرمختګ کوي، دربارونو کې هنرونه روزل کیږي او پالل کیږي، مګر کلیسا ورو ورو خپل قدرت زیاتوي او یو ډول جامد فکر، مجرد فکر په ټولنه باندې حاکمیږي.
منځنۍ پیړۍ خو زرکلنه دوره ده، له 15 میلادي پیړۍ تر 15 میلادي پیړۍ پورې دغه دوره خصوصا زرکله منځنۍ پیړۍ بلل کیږي. نو په اوله کې خو طبعا د روم امپراتوري تازه تازه ویشل سوې ده او پخوانۍ فلسفه لاسته. دغه تاسو چې ورو ورو وایست، مطلب هم دا دی چې یو دوه درې پیړۍ پې تېرې شوې، بیا حالات ډېر خراب شول.
جنگونه راغلل ستونز راغللی مریضای راغللی د نور خلکو تهاجمونه راغلل نور قومونه اروپا ته راغلل
او ورسره کلیسا هم د فکر د ازادۍ مخونی ولا ان داس یو حالت هم راغی نو
او کلیسا د فکر د ازادۍ مخونی ولا د بل لوري چې کلیسا باندې مالی صحتنګ شوله نو حتی د جنت او د دوزخ خرڅول هم پیل کړل نو داس یو شرایط ایجاد کړل چې په هغه کې واقعا د فکر د غوړېدا لپاره زمينه مساعده نه وه او په همدغه وخت کې تقریبا د 12 د رسم پیلنه را پدې خو د دغه متهجر فکر په مقابل کې واړو واړه حرکتونه شروع کیږي مارکو پولو راځي چین ته د چین نه معلومات وړي اروپا ته او د اروپا خلک د چین د معلومات سره ډېره زیاته علاقه نیسي
اروپایان خو بیخي په اروپا کې او په خپل تاریخ کې او په کلیسا کې غرق ول یو قسم په فکری لحاظ داسې یو حالت راغلی و نو د مارکو پولو د سفر اهمیت دا دی چې نه پرته له اروپایانو پرته له عیسایانو پرته له کاتولیکانو د خدای دنیا ډېره لویه ده نور خلک هم شته یعنی فکري اهمیت یې په دې کې و
دا یوه بېلګه ده په 13مه پیړۍ کې تجارت وده کړې ده په 13مه پیړۍ کې د بانکي سیستم ایجاد په اروپا کې د اروپا د ودې لپاره یو ډېر مهم اصل دی په همدغو پیړیو کې نورو تخنیکی اکتشافات او خصوصا بیا په 15مه پیړۍ کې د ګوتنبرګ لخوا نه د چاپ د ماشین اختراع کول یو ډیر مهم ټکی و د هغې نه وروسته د اسلامي علومو په برکت چې غربي علومو یو وار بیا د کلاسیک یونان علمي څېړنو ته مخه کړله او دواړه یې سره یو ځای کړل دنیا یو دم پراخه شوله او خلک د نوو مفکورو سره آشنا شول نو په دغه وخت کې یو بله مفکوره هم چې د طبیعي حالت مفکوره ده رامنځته کیږي چې آیا انسان بد دی لکه کلیسا چې وایي چې انسان په خپل ذات کې بد دی ځکه چې په اول سر کې د خدای له امره سرغړونه کړې ده او د هماغه وخته خدای چې له جنت را شړلی دی د بدمرغۍ سره اخته دی او مسیح چې ځان د دوی په خاطر باندې قربان کړی دی د دوی د نجات یوازینۍ وسیله ده دا د کلیسا نظر دی مګر د دې تر څنګه چې نور انسانان لیدل کیږي او ورسره معرفت حاصلیږي نور فکرونه پیدا کیږي دغه خبره یو څه لړزیږي او دلته بیا د انسان د خوالي او بدوالي په باره کې د طبیعي حالت په باره کې بیل بیل نظرونه منځته راځي هابس یو انګریز عالم دی
دولسمه میلادي پیړۍ
چې هغه وایي چې ټول د ټولو سره په جنگ کې دي دا د انسان طبیعي حالت دی
د انسان لیوه انسان دی
او د انسان لیوه انسان دی دا د یو ډیره مشهوره مقوله ده د دې په مقابل کې داسې پوهان لکه ولتیر یا دیدرو دوی چې د امریکا خلک ګوري او د هغوی هغه کوم فکری حالتونه ګوري د هغوی خسړیتوب ګوري د هغوی مدني حالت ګوري نو هغوی فکر کوي چې دغه زمونږ پرمختللې متمدنه ټولنه د انسان د خرابۍ باعث شوې ده انسان په اصل کې ښه دی او بله نظریه بیا د روسو نظریه ده چې هغه وایي چې انسان نه ښه دی نه بد دی په یو ځای کې چې دوه کسه موجود دي د دوی منافع سره په تضاد کې دي راځو هماغه د انګار او د سمار خبرې ته د دوو کسو منافع په تضاد کې دي نو دوی دوه لارې لري یا به زورور په کمزوري باندې خپل نظر تحمیلوي مګر زورور د تل دپاره زورور نشي پاتې کېدلی نو د دې دپاره چې په دوامداره ډول باندې هغه خپل نظر په نور باندې تحمیل کړي باید دغه نظر په یو سیستم باندې واړوي او یا به داسې چې ټولنه به په خپل منځ کې سره یو قرارداد کوي هر شخص به د خپلو یو شمېر ازادیو نه تیریږي او په ازادانه ډول به دا مني چې خپل یو شمېر اختیارات بل چاته ورکړي او دغه ته اجتماعي تړون یا ټولنیز تړون ویل کیږي
یعنی بحثونه د فرد او ټولنې د رابطې په باره کې ول او د دې رابطې لپاره مختلف نظریات موجود او روسو وایي چې فرد به ټولنې ته یو څه ورکوي نظام ته به یو څه ورکوي او نظام به مده ته یو څه ورکوي او دا به یو قسم تړونی
دا یو قسم تړون دی چې فرد خپل ازادۍ یو برخه ټولنې ته ورکوي ټولنه د دغه ازادۍ په مقابل کې د ته امنیت ورکوي ځکه چې دا هم امنیت ته ضرورت لري او هم ازادۍ ته ضرورت لري
استاد منلای کبیرته منځنوي پیړیو ته لاړ شم ژان ژاک روسو خو د 13مه میلادي پیړۍ سړی دی په منځنوي پیړیو کې یو غالب فکر د اروپایانو دا دی د حکومت په ارتباط باندې یو څوک راځي یو ځای نیسي د توري په زور نیسي په جنگ نیسي په خونریزي نیسي په جبر نیسي بس وای دته خدای ورکړه دته خدای ورکړی دا او بس دې به منای یده اطاعت بکوی دا دی هغه دی منځنوی پیړیو دی حکومتداری یو غالب تصور دی استبدادی. نو ژان ژاک روسو دغه بحث کې چې تاسو دی تړون موضوع مطرح کوي د ده عظمت دا دی یا د ده اهمیت دا دی یا له منځنوی پیړیو د ده د فکر تفاوت دا دی د ده یا د هابس یا د دغې زمانې د نورو پوهانو چې د ځینو نومونه تاسې واخیستل چې دوی وویل چې نه داسې د هغه خبره هم نه ده چې زور بالای زور ده په اصطلاح باید یو قسم یو قرارداد د وګړو ترمنځ او د ټولنې ترمنځ د وګړو ترمنځ او د دولت او حکومت ترمنځ یعنی حکومت که دغه دغه کارونه کوي نو د منلو دی او خلک هم دغه دغه ازادۍ به لري او دغه دغه اختیارونه به دولت ته ورکوي. فکر کوم له منځنیو پیړیو له فکره د دغو خلکو د فکر هغه بنیادي تفاوت دا دی. څنګه سمه ده دا خبره؟
دا خبره سمه ده مګر په اوږده موده کې، یعنې دا د روسو اختراع نه ده، د روسو د نبوغ مظهر نه دی، د مذهب د اصلاح نظریه د 1911 کال په غونډه کې چې د کلیسا په د مشرتابه ترمنځ شوې وه مطرح شوې وه چې نور نو کلیسا په دې شکل باندې دوام نشي کولی. د هغې نه وروسته بیا د پروتستانتیزم حرکت شروع شو او د پروتستانتیزم اوج د مارتین لوتر په مشرۍ یا د هغه په لارښوونه باندې هغه وخت خپل لوړ دریځ ته ورسېده چې دوی انجیل په المانی ژبه ترجمه کړه او خلکو ته یې دا وښودله چې په انجیل کې د جنت او د دوزخ د خرڅولو خبرې نشته دی. دغه نظریه یوه ډېره انقلابي نظریه وه، ځکه چې بیا نو خلکو ضرورت نه لري چې له پاپ نه یا د کلیسا د مشر نه ځان ته په جنت کې یو بسوځای واخلي او په هغې تمه باندې ژوندی پاتې شي. د خدای ورکړه در هر څه نه مهمه ده.
استاد منلی، په منځنیو پیړیو کې خو کاتولیکیزم عام و، د کاتولیکیزم او د پروتستانتیزم یو بنیادی تفاوت چې په حقیقت کې منځنۍ پیړۍ او راوروسته زمانه هم سره بېلې کړې، آیا دا نه دی چې کاتولیکیزم وایي چې عیسویت د خدای خبره کوي، د عیسی خبره کوي، او د خدای خبره او د عیسی خبره چې ده دا یوازې هغه ته معلومه ده، کلیسا ته معلومه ده او د کلیسا روحاني ته معلومه ده او تاسې ورباندې نه پوهېږئ. د خدای د خبرې هغه تعبیر صحیح دی چې اغه روحانی کوي چې په کاتولیک کلیسا کې ناشته، خو پروتستانتیزم داسې وویل چې ستاسو له خبرو هم همدا معنا واخیسته چې نه، خدای د ټولو خدای دی، د خدای خبرې په انجیل کې راغلی دي، په مقدس کتاب کې راغلی دي، او هغه مقدس کتاب نه زه هم راخیستی سم، ته هم راخیستی سي، او یو بل څوک یې هم راخیستی سي. نو په حقیقت کې د دین خبرې د هغه له انحصار راوویستلې، د کلیسا له انحصاره، د کاتولیک کلیسا له انحصاره، او په دې شکل انسان یو څه ازادي پیدا کړه، هر چا یو اختیار پیدا کړو چې د دین پیسه کې یو خپل تصور ولري، یو خپل ایمان ولري. دغه حالت بیا منځنۍ پیړۍ لاغ نه بېلې کړې په عقیدوي لحاظ له راوروسته زمانو کې، دغسې ویلی سو.
دغه یو حرکت دی چې د منځنیو پیړیو او د رنسانس ترمنځ سرحد یوازې یو کال نه دی، 1492 نه دی،
او یو موضوع هم نه ده،
یو موضوع هم نه ده، بیلابل موضوعات دی په دې کې، او دغه اوږده تحول په نتیجه کې په 15 16 پیړۍ کې نوي هنرونه رامنځته کیږي، نوي پرمختګونه کیږي، او په 16 پیړۍ کې بیا دغه تحول په یو سیاسي تحول بدلیږي، دلته یو سیاسي مفکوره پیدا کیږي.
استاد منلی، داسې ویلی سو چې د رنسانس په زمانه کې چې کومې خبرې کېدې هغه تر ډېره حده له فرهنګ سره تعلق درلود، خو د 18 پیړۍ مفکران چې دي هغوی تنها هغه د فرهنګ په حوزه کې خبره نه کوي، هغه وایي نه بابا، د ټولنه هم باید بدله سي. دغه خبره کوي
دوی ټولنیز فکر کوي، دوی د ټولنې په حالاتو باندې فکر کوي. روسو په یو ځای کې وایي اولین انسان چې د یوې ټوټې ځمکې نه کرښه وایستله او ویې ویل چې دا زما ده، هغه د متمدنې ټولنې بنیاد کې خود، یعنی د شخصي ملکیت په نظر کې نیول او دا د متمدن ټولنې د یوې مشخصې په شکل باندې منل، دا هم یو ډېره مهمه خبره ده. مخکې هر څه خدای ورکول، مګر دلته دی وایي چې یو چا په خپله د ځمکې نه خط تاو کوي، وی ویل چې دا زما ده. نو تر دغه وخته پورې چې روسو په خپل ژوند کې کوم نظریات وړاندې کړي وو، د هغې په خاطر دا د فرانسې د کلیسا لخوا محکوم شو، په تبعید محکوم شو او 4 کاله له پاریس نه وشړل شو. دی بیرته پاریس ته راغی او په پاریس کې بالاخره په 1880 کال کې مړ شو، او د ده د مرګ نه تقریبا 12 کاله وروسته د ده مړی د فرانسې د پاریس پانتیون ته ویوړ شو. پانتیون هغه ځای دی چې فرانسه پکې خپل هغه کسان چې ملت ته خدمت کړی هغه پکې خخی او د پانتون د تعمیر په سر باندې لیکلی دی چې لویو انسانانو ته ملت کور ودانه وای او د تاریخ یو طنز به په دې کې هم وګورو چې د روسو او د ولتیر قبرونه څنګ په څنګ دي په داسې حال کې چې په ژوند کې روسو او ولتیر هیڅ کله یو بل نه دي زغملي او یو د بل سره آشنایي نه ده کړې.
د ژان ژاک روسو د ژوند او زمانې په باره کې مو د استاد نجیب منلي څرګندونې واورېدې. د روسو د آثارو او افکارو په باره کې نورې خبرې د راتلونکې اونۍ په راډیوي مجله کې اورېدای شئ. اوس اجازه غواړو، په عزت اوسئ.